اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم او په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په راتلونکي میاشت افغانستان په اړه د دې سازمان د غړیو هیوادونو او سیمه ایزو سازمانونو د ځانګړو استازو د غونډې مشري وکړي. د ملګرو ملتونو د رسمي ویبپاڼې د راپور لمخې د غونډه په فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړ شي. د دې غونډې هدف د افغانستان په اړه د هغې خپلواکي ارزونې په رڼا کې په منظم او همغږې توګه د نړیوال مشارکت زیاتوالی شول شوی چې په دې ستیو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي فریدون سینریلی اوغلو له خوا تر سره شوه ده. د ملګرو ملتونو په وینا د غونډې پر جوړولو او نورو اړوندو تیاریو باندې کار روان دی. د پاکستان د پوځ لوی درسي جنرال عاصم منیر وایي د یو پاکستانی ژوند تر ټولو افغانستان مهم دی. هغه دا خبره پرون چهارشنبه د پاکستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محصلانو ته په غونډه کې کړي او ویلي دي چې هغه کسان به چې د ده په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي تعقیب کړي. جنرال عاصم منیر همداراز وویل کله چې پاکستان خپلواک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان له غړیتوب سره مخالفت وکړ. د زیاته کړه ستونزه دا ده چې د پاکستان وګړي تاریخ نه لولي. د شاغلی منیر د څرګندونو جزئیات وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د جاپان د کیودو خبری آژانس خبریال احسان اکبری چې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوی وو له 9 ورځو توقیف وروسته نن خوشی شو. د شاغلی اکبری د کورنۍ یو غړي د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې نو موړی نن له غرمې وروسته په 3 بجو خوشی شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز دغه خبریال د خوشی کېدو د هرکلی ترڅنګ ویلي چې نیونه غیر قانوني و او آزادی باید نوی سلب شوی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو په لړ کې پرون چهارشنبه یو شپېته کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د طالبانو د حکومت لخوا راستنیدونکو ته ګمارل شوی کمیټې پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له دغو راستنو شویو کورنیو سره چې 28 د تورخم او 3 د سپین بولدک لارو راستنې شوې او د غړیو شمېرې 255 کسانو ته رسیږي. د دې لخوا ضروري مرستې شوي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي اعلان وکړ چې د پاکستان د عامه انتخاباتو پر غونډو او کمپاینونو بریدونه نه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور لمخې ټي ټي پي نن پنځشنبه وویل د دوی حمله تر پوز او امنیتي ځواکونو پورې محدود دي او له انتخاباتو سره کار نه لري. د پاکستان د حکومت نورو مخالفو وسلوالو ډلو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوې ده چې د راتلونکي فبروري په 8 نیټه په پاکستان کې عام انتخابات ترسره شي. او د ایران یو شمېر سیاسي او مدني فعالان وایي چې له یو شپې ته زنداني شزو سره به یو ځای نن د محمد قبادلو د اعدام په وړاندې د اعتراض په توګه د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړي. دغه اقدام داسې مهال کېږي چې د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي نرګس محمدي په انسټاګرام کې ویل شوي چې په اوین زندان کې سیاسي بندیانو شزو پتیلې چې په ورستیو کې د اعدامونو په وړاندې د اعتراض په توګه او هم د اعدامونو د بندیدو په اړه د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړي. د نرګس محمدي په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې راغلی چې محمد قبادلو په داسې حال کې په دار وځړول شو چې اند هغه د اعدام په اړه قطعي حکم نو صادر شوی. تاسو زموږ ځخ له آزادي رادیو اوري. ملګری ملتونه راتلونکي میاش په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د پاکستان لوی درستیز وایي د یو پاکستانی ژوند تر ټولو افغانستان ورته مهم دی. د جنرال عاصم د دې توندو څرګندونو دلیل څه کېدای شي؟
د دې غوسی شاته د هغې څه مقصدونه هم دي او څه د هغې مایوسۍ هم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر څو چې طالبان د ښځو حقونو ته غاړه نه وي ایښې خپلو اقداماتو ته دوام ورکوي. د روسیې د بندونو چارو وزیر وایي طالبان دې ټول شموله حکومت جوړ کړي. خو د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي
طالبان هم دې ته تر اوسه پورې لا چمتونی دي چې خپل مخالفینو سره کښېني او د واک ویش دې ترسره شي.
د غزنی او پکتیکا سپرلو د څانګې سیالۍ کړي دي.
دغه نیزه بازی لوبه 2000 کال څخه کم او زیات تاریخ لري چې د موږ نیکګانو او پلرونو کولی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو د توندو څرګندونو په ترڅ کې دا ځل د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر ویلي چې د یو پاکستاني ژوند ورته لټول افغانستان مهم دی. هغه دا څرګندونه پرون چهارشنبه په پاکستان کې په یو غونډه کې کړي او تورې پوری کړي چې افغانستان ډیره موده د پاکستان په بلوچستان کې په نامنوي کې لاس لرلی دی. د پاکستان د پوز لوی درسیس د وروستیو څرګندونو نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال عاصم منیر وایي د یو پاکستاني ژوند لټول افغانستان مهم دی. هغه دا خبره پرون چهارشنبه د پاکستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محصلانو ته په یوه غونډه کې کړي او ویلي دي چې هغه کسان به تعقیبوي چې د خبره زموږ پر اولادونو بریدونه کوي. د په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو د پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې چې د نوموړي څرګندونې راخیستې اسلام آباد د تحریک طالبان پاکستان له ډلې یا ټي ټي پي سره چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په پاکستان کې تر وروستي بریدونه زیات کړي له خبرو کولو ډډه کړې ده. اسلام آباد د طالبانو حکومت تورن کړی چې د دې ډلې د وسلوالو پر ضد چې په خبرې له افغانستان پر پاکستان بریدونه کوي جدي اقدام نه کوي. هغه تور چې د طالبانو د حکومت چارواکو تل رد کړی او ویلي دي چې پاکستان د خپل امنیتي چارې سمبال کړی او پر نورو د بې ځایه تورونه نه لګوي. جنرال عاصم منیر ویلي چې افغانستان له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان په بلوچستان کې چې د نورو سخت دریځو ډلو تر څنګ بلوڅ بلتون پالي د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي. د ناامنیو تر شا لاست لرلی او د په خبره د لویدیز ګاونډي د پاکستان په وړاندې هیڅکله هم د دوستۍ نښه نه ده ښودلې. ښاغلي منیر دغه خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان د څه باندې 15 جګړو په اړه اکثر افغانان په دې باور دي چې په دغو جګړو کې پاکستان مهم رول لرلی دی. د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر همدارنګه ویلي کله چې پاکستان خپلواک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان له غړیتوب سره مخالفت وکړ. هغه زیاته کړې ستونزه دا ده چې د پاکستان وګړي تاریخ نه لولي. خو زردشت شمس چې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت پر مهال یوه موده په اسلام آباد کې افغان ډیپلوماتو بیا پر افغانستان د پاکستان وروستي تورونه ردوي او په ورته توګه وایي پاکستان افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه نه ګڼي او اصلي ستونزه همدا ده
چې د پاکستان مشکل دا دی چې افغانستان یو خپلواک او هغه چې وایي یو ساورن د افغانستان خپلواکي یو استقلالیت دوی د زړه نه مني. د پاکستان مشکل دغه دی چې دوی داسې فکر کوي چې د پدې سیمه کې د یو بل ګاونډي سره مشکل لري. دوی دا فکر کوي چې افغانستان باید په دغه برخه کې هم یعنی په نړیوال فورم کې په سیمه ایزو کې چارو کې مسایلو کې دا باید زمام لاتړې وي. زه چې کومه تګلاره په دې سیمه کې پلي کوم افغانستان هم باید داسې اوماغې کې ما سره لاړ شي.
د ښاغلي شمس په وینا په افغانستان کې د طالبانو اوسنی حکومت ښایي د افغانستان په تاریخ کې یوازینی داسې حکومت و چې د پاکستان په ملاتړ او خوښه رامنځته شوی. خو د نوموړي په وینا داسې ښکاري چې پاکستان تر دې هم په افغانستان کې پراخ لاس غواړي. د پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې جنرال منیر هغو اعلامیو ته په اشاره چې د پاکستان له ختیځو او لویدیځو ګاونډیانو سره د دې هېواد د بهرني سیاست لومړیتوبونه په نښه کوي له نوې ډیلي سره هم د اسلام آباد د اړیکو یادونه کړې او ویلي دي هند چې پاکستان موجودیت نه مني نو څنګه کولای شي ورسره روغه جوړ وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د پوز لوی درسیز د افغانستان په اړه توندې څرګندونې کړې دي. د جنرال عاصم منیر د دغو څرګندونو دلیل څه کېدای شي؟ په دې موضوع مې د پاکستان له یو مشهور خبریال شمیم شاهد سره خبرې کړې دي. د په دې اړه داسې وویل:
زه داوامه چې د زمونږ د پوز د سرلخکر بیان چې کوم دی نو دا د غصې نه ډکم دی او د دې غصې شاته د هغې څه مقصدونه هم دي او څه د هغې مایوسۍ هم دي. نو د هغې غټه وجه دا ده چې د هغې خو د پاکستان ادارو د طالبانو په افغانستان کې د راوستو دپاره ډېرې غټې هلې ځلې کړې وي، ډېر کوششونه یې کړي وو. او چې کله طالبان راغلو او د دوی د طالبانو د پاکستان د طالبانو ډېر زیات توقعات هم وو، هغه توقعات مختلف دی کې سو د ملټری پرپز سو د امنیت سره تعلق لرو او سو د جغرافیه سره تعلق لرو. نو زمان د دای چې تر اوسه پورې چې پاکستان کله طالبان بر سر اقتدار رالو نغي ورته خپل غوښتنې وخت په وخت ورکړي و آغا غختنو نا طالبان نمدی طالبان پاگی بانی تقسیم دی چکم اطلاعات دی او نو پا دی وجه پاکستان که دیر زیاد مایوسی دا.
تاسو ویل چې په پاکستان کې ډېره مایوسی ده. د مایوسی دلیل یې دا دی چې د طالبانو حکومت د پاکستان د حکومت او پوځ غوښتنې نه مني.
یو خو طالبان تر اوسه پورې دې ته تیار نه دي چې هغې هلته کې کوم پاکستانی طالبان دي په افغانستان کې د هغې خلاف عملیات پیل کړي یا هغې واپس راولېږي. دویمه غټه مسله چې کومه ده نو د ډیورنډ د کرښې ده چې طالبان د هغې منلو ته تیار نه دي. دریم چې کوم دی نو د پاکستان ډیر زیات اعتراضات او ریزرویشن دا د اوبو په ډیمونو دي. کنړ کې یو ډیم دی، په هلمند کې ډیم دی، په هرات کې ډیمونه دي. نو په دې باندې پاکستان لږ ریزرویشن دي، نو په دې وجه پاکستان په دې خفه دی. او طالبان چې کوم دی نو اوس تقریبا د دوی د ولکې نه وتري. پخوا به چې طالبانو د امریکې سره کارونو پاکستان په وساتت پہ خبر کولا کہ چین سروے کارونو پاکستان و پکین والو کہ روس پہ سروے کارونو پاکستان وو کہ سعودی عرب سر خبر بھی پاکی و پاکستان یو کردار ادا کو اس تقریبا طالبان اگی دا امریکی سرم برائے شو د روس سرم شو د چین سرم شو د سعودی عرب سرم شو دا سی دا نور نړیوالو هیوادونو سره اگی خپل تعلقات خپل جوړ کړو. نو په دې وجه باندې پاکستان ته لږ مایوسی ده. د پاکستان سر لخکر د غصې او یاد جذباتو په دغه باندې داسې بیانونه ورکوي او د دوی دا خیال دی چې پاکستان به د دوی یو کالونی جوړیږي نو هغه ونه شوه.
خبریاله او ژورنالیست شمیم شاهد و چې څرګندونې تحصیل ازادي راډیو اورېدي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
ملګری ملتونه به راتلونکې میاشت په قطر کې د افغانستان په اړه د غړیو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو د غونډې کوربه وي. د دغه سازمان د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاریک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یوه خبري ناسته کې وویل دا غونډه د خپلواکۍ ارزونې له سپارښتنې سره سم د افغانستان په اړه د نړیوالې ونډې د زیاتولو د څرنګوالي په اړه د بحث لپاره جوړیږي. د دې موضوع تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
ټاکل شوې راتلونکې میاشت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې د یوې غونډې کوربه وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په نیویارک کې د دغه سازمان په مرکزي دفتر کې په یو خبري کنفرانس کې وویل چې دغه غونډه به د فبروري په اتلسمه او نولسمه جوړه شي. هغه زیاته کړه چې د دې غونډې د ترتیب او جزئیاتو په اړه کار روان دی.
دا غونډه به د فبروري په اتلسمه او نولسمه په دوحه کې جوړه شي. د دې غونډې موخه دا ده چې څنګه د افغانستان په اړه د خپلواکۍ ارزونې د سپارښتنو په پام کې نیولو سره په یو همغږي او منسجم جوړښت کې د نړیوالو ګډون زیاتولو ته لار هواره شي.
نوموړي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې آیا طالبانو ته به په دې غونډه کې بلنه ورکړل شي او که نه. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لومړۍ غونډه د 2023 کال د مې په لومړۍ او دویمه د دغه سازمان د سرمنشي په مشرۍ د څه باندې 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د ځانګړو استازو په ګډون په دوحه کې جوړه شوه. په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مشرۍ د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو دغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا او د طالبانو د استازو له حضور پرته جوړه شوې وه د افغان ښځو د نه بلنې له امله یې نیوکې راوپارولې. خو هغه مهال دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي وه چې د دې غونډې اصلي موخې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې نړیوال تعامل، د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول او له ترهګرۍ او مخدره توکو سره مبارزه ښودلې وه. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه غوښتي چې د ځانګړو استازو په راتلونکې غونډه کې افغان میرمنې د اصلي ګډونوالو په توګه راوبلل شي. د دغه سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیتر بار د چهارشنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه په دوحه کې د ملګرو ملتونو په لومړۍ غونډه کې د ښځو پر نه بلنې نیوکه وکړه او په راتلونکې غونډه کې د ښځو بشپړ ګډون اړین وبله. او وی ویل هغه د اندېښنې وړ ناورین ته په پام سره چې خزې او جنې په افغانستان کې ورسره مخ دي. په دغه هیواد کې د خزو د حقونو د خوندیتوب لپاره د هڅو پیاوړتیا یو عاجله اړتیا ده. له بلې خوا د بشري او خزو د حقونو یو شمېر فعالان وایي هغه میرمنې چې په تیرو دوو کلونو کې د افغان میرمنو د حقونو د تامین لپاره کار کړی باید دغې غونډې ته ور وبلل شي. په اروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو د چارو مشرې او د بشري حقونو فعالې رودا بفروتن ازادي راډیو ته وویل
نادیده گرفتن نسل جوان به خصوص بانوان در
د ځوان نسل په تیره د ښځو لپاره غورځول به ډېر درون تمام شي ځکه چې په پخوانیو سیاستوالو باور له منځه تللی. په دې غونډه کې د ښځو او ځوان نسل حضور ډېر اړین دی
و نسل جوان بسیار مهم است.
د طالبان حکومت تر اوسه د دې غونډې په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی خو تل یې ویلي چې د دوی حکومت د استازو له حضور پرته به د افغانستان په اړه غونډه پایله نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو کلونو کې د طالبان حکومت د ټول شموله حکومت د جوړولو ښځو نجونو ته د بشپړې زده کړې او کار د حقونو د برابرولو او بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د افغانانو نړیوالو سازمانونو او یو شمېر هیوادونو غوښتنې نه دي منلي او تل یې ټینګار کړی چې د دوی حکومت ټول شموله دی او د ټولو افغانانو بشري حقونه په دې هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي د دې لپاره چې طالبانو د ښځو حقونو ته غاړه کشیږدي خپل اقداماتو ته دوام ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایاند وداند پټل ویلي چې دوی اوس هم په افغانستان کې د بشري حقونو د ډیرو سختو سرغړونو شاهدان دي. په ورته وخت کې ځینې جونیز د کونکو او د ښځو د حقونو فعالان وایي که څه هم نړیوالې ټولنې په ځلونو ورته ژمنې کړي چې طالبان به د خپلو کړنو په خاطر ځواب ویونکي کړي خو دوی د طالبانو د واکمنۍ په دریم کال کې هم د زده کړو او کار محروم دي او رستر بلې نور محدودیتونه پرې لګول کیږي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې دوی خپل حقوقي اقداماتو ته دوام ورکوي چې طالبان د ښځو له حقونو د سرغړونو په برخه کې ځواب ویونکي کړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ویدان پټیل د جنوري په 24مه د زده کړو د نړیوالې ورځې سره هممهاله یوې خبري ناستې ته وویل دوی اوس هم په افغانستان کې د بشري حقونو د ډیرو سختو سرغړونو شاهدان دي. نوموړي وویل
غصه چې زه غواړم دی وایم د امریکا متحده ایالات نستړي کېدونکې هلې ځلې کوي چې طالبان له بشري حقونو د هغوی د سختو سرغړونو په خاطر چې دا اوس یې هم شاهدان یو ځواب ویونکي کړو. دا هغه څه ده چې موږ په ګډه همغږې پرې له نږدې کار کوو. د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون ګڼ نور چارواکي او زموږ استازي رینا امیری په دې مسأله کې شکیل دي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دي چې 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوي او خپلې هیلې یې له لاسه ورکړې. نوموړې زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه باید د رسمي زده کړو له حق او په ټولو بااعتبارو سطحو کې د درسي پروګرامونو څخه په ملاتړ کولو سره د افغان نجونو او ښځو تر څنګ ودرېږي. خو ځینې زده کوونکي او د ښځو د حقونو فعالان بیا د امریکا د بهرنیو نوی چارو وزارت د مرستیال ویان سرګندونو ته په اشاره وای چې ورته ژمنې مخکې هم شوي خو طالبان د دې پر ځای چې پر ښځو محدودیتونه کم کړي ورستر بلې وضعیت لا پسې خرابیږي. د پوهنتون یو افغان محصله چې له څه باندې یو کال راهیسې د طالبانو د بندیز له امله پوهنتون ته نه ده تللې او د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چېرته دا خبر داسې وي نو کله به طالبان ځواب ویونکي کوي ځکه د دوی د محدودیتونو لړۍ دوام لري. دلته ښځو ته ورستر بلې وضعیت مخ په خرابېدو ده. ښځه نسي کولی کار وکړي. ښځه د بې حجابۍ په تور باندې وهل کېږي، تکول کېږي او ان تر دې اندازې چې زندانونو ته لیږل کېږي. که دوی داسې روان اوسي نو د دوی په حاکمیت کې هېڅ ممکن نه ده چې موږ له دوی نه د تغییر تمه ولرو. موږ له دوی نه د پوهنتونونو د مکاتبو د خلاصون تمه ولرو.
د ښځو د حقونو فعاله نرګس عزیزي هم وایي تر هغو چې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې ښکاره او عملي پالیسي ونه لري یوازې څرګندونې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه نشي نیولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
البته پیش هم این قسم بیان
مخکې هم ورته څرګندونې شوي خو موږ ونه لیدل چې طالبان د ځواب ویونکي شوي.
شوی وي سما په باور ناسم تعامل تاسو سره مېڅه کړی دا کنړی ول ټولنه په ځانګړې توګه امریکا د طالبانو د ځوابیون کې کېدل لپاره یو ښکاره عملی پالیسی ونه لري دا ډول سرګندونې کوم بدلون نشي راوستلای
تغییر به وجود نمیاره
خو د ښځو د حقونو بل فعال مهرو مهرین د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دریس هرکلای کوي او دا نیک اقدام بولي چې طالبان د خپل کړنو په خاطر ځواب ویون کې شي
یک اقدام بسیار نیک
دا یو نیک اقدام دی ته موږ او ټول وطنوالو ته هیله بښون کې ده چې امریکا هڅه کوي چې طالبان ځواب ویون کې کړي
باید طالبا پاسخګو باشد
طالب چارواکو او ویاندویانو مخکې په افغانستان کې پر دوی له بشري حقونو د سرغړاونو ادعا رد کړي خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویاند د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي د طالبانو حکومت له شاوخوا 150 ورځو راهیسې په افغانستان کې لشپګن ټولګي پورته نجونې لزده کړو منع کړي او هم ډول څلور سو ورځې کېږي چې د نجونو پر مخ هم د پوهنتونونو دروازې تړلې دي که څه هم ملګرو ملتونو د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي هیوادونو په ګډون ګڼو نورو هیوادونو په نجونو د زده کړو بندیز غندلی او هغوی ته یې بیرته د دې حق د ورکولو غوښتنې کړي خو له دې ټولو غندنو او غوښتنو سره هم طالبان تر اوسه دې ته نه دي تیار شوي چې د نجونو ښوونځي او د هغوی لپاره پوهنتونونه خلاص کړي یا هم په ښځو نور محدودیتونه کم کړي
د فریډم نو سازمان وایي چې طالبان په افغانستان کې د محدودونکو حکومتونو په تپلو د نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي د بشري حقوقو دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ ناوخته د پوهنې له نړیوالې ورځې سره هم مهاله پر خپل ایکس پانه لیکلي د افغان ښځو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول شي جزئیات په دې راپور کې
د بشري حقوقو سازمان فریډم نو وایي چې د طالبانو پر وړاندې د معنا لرونکي نړیوال اقدام لپاره د افغان ښځو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول شي دغه سازمان چې مرکزی دفتر یې په واشنگتن کې دی پر خپل ایکس پانه لیکي چې طالبان په افغانستان کې د محدودونکو حکومتونو په تحمیلولو سره له نړیوالو قوانینو سرغړونو ته دوام ورکوي دغه سازمان زیاته کړي چې په افغانستان کې لا هم ښځې لسانوي او لوړو زده کړو بې برخې دي او د فریډم ناو په وینا دا په افغانستان کې یوازینی هیواد دی چې دا ډول بندیز پلی کوي په همدې حال کې له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه د زده کړو بې برخې یو شمېر انجونې هم شکایت کوي چې د دغه ډول وضعیت له دوام څخه ستړي شوي او باید د علم او پوهې دروازې ورته زر تر زره پرانیستل شي کوبرا حیدری چې د کابل په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکی ده غواړي چې په راتلونکي کال کې ورته د تدریس اجازه ورکړل شي هغې ازادي راډیو ته وویل
ما زمانی که سنفی دخون بودو
کلو چه دخونتی دروازه از موگ پر مخوا ترل شوی از پا لسم طولگی که وم موگ دونیم کالا پا کور که پاتی شو او موگ هیز پر مخ تا گوه نکر موگ لده حالات سخا پا بش پر دو ستری شوی و موگ هیل هره رو چه اسلامی امارت با پنوی کال که دون چونو پر مخ دخونتی دروازه پرانیزی
دروازه های مکاتی با برای دخترا باز کند
د کابل پوهنتون د انګلیسي ژبې او ادبیاتو د پوهنځي یوه محصله راشده فائق هم ورته شکایت لري او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په اړه د محدودونکو فرمانونو له صادرېدو خواشینه ده راشدې ازادي راډیو ته وویل
دغه محدودونکي فرمانونه خاص ښځو ته صادرېږي او خاص په ښځو باندې عمل کېږي نو خاص بمده موږ ښځې دي نه اغېزمنې کېږي ډېرې زیاتې داسې یو ذهنیت دوی خپور کړی دی چې موږ هېڅ تعلیم سره کومه رابطه نوره ونه ساتو حتی ما د خپل کتابونو نه زه ویلی شم چې ما بد تینا راغلي دي زه یې نه سم لوستلی سو رواني ستونزې موږ ته پیدا کړې دي
په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو پر بندیز نیوکه کړې او ویلي دي چې زده کړو ته لاسرسی یو انساني او بشري حق دی خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا پر پوهنتونونو کې د ښځو پر زده کړو د بندیز 400 ورځې او پر ښوونځیو کې پر زده کړو د بندیز شاوخوا 800 څخه ډېرې ورځې تیریږي
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد باید د طالبانو حکومت تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې خپلې ژمنې پر ځای نه کړي سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د طالبانو حکومت بشري حقونو ته د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو له ژمنې څخه سرغړونه کړې ښاغلی لاوروف په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو مخالفو ډلو ته په اشاره دوی سوله ییزو خبرو ته وهڅول جزئیات د سنا کاکړ پراپور کې
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لښمنې څخه سرغړونه کړې. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 24مه د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې په یو خبري کنفرانس کې وویل چې هیواد باید د طالبانو حکومت تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې خپلې ژمنې پر ځای نه کړي. سرګي لاروف دا وکړه چې د طالبانو حکومت یوازې له ټولو طالبانو جوړ دی. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې رد کړی ویلي دي چې په حکومت کې د افغانستان ټول قومونه ونډه لري. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف وویل
موږ هیڅکله له کابل څخه خپل سفارت نه دی ایستلی او خپل فعالیت ته دوام ورکوي. موږ له طالبانو سره په تماس کې یو ځکه د دوی خلک په دغه هیواد کې اصلي واک لري، خو موږ د ملګرو ملتونو د ټولو غړو په څیر طالبان په رسمیت نه پیژنو، ځکه چې دوی د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي او هم د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره پلیجمنې نه دی پر ځای کړی.
د دغه شان د طالبانو د حکومت پر مخالفو ډلو غږ وکړ چې سوله ییزې تګلارې دې پیاوړې کړي. خو د سیاسي چارو کارپوه ساقط مر بیا وایي چې که څه هم نړیواله ټولنه غواړي چې د افغانستان ستونزې د سوله ییزو خبرو اترو له لارې حل شي، خو طالبان د خپلو مخالفو ډلو سره د خبرو اترو په برخه کې به هیڅکله لیوالتیا ونه ښیي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
طالبان هم دې ته تر اوسه پورې لا چمتو نه دي چې دوی خبرو اترو ته کښېني، ځکه دوی ټول قوت ترلاسه کړی او دې ته زړه ښه نه کوي چې هغوی راشي خپل مخالفینو سره کښېني او د واک ویش دې ترسره شي.
د سیاسي چارو یو بل شنونکی سمی یوسفزی بیا وایي چې که څه هم د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د نړۍ یو شمېر هیوادونه له دوی سره ښې اړیکې او راکړه ورکړه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
پر فیسبوک سربیره آزادی رادیو په ایکس پانا یا پخوانی ټویټر همداراز یوټیوب او انسټاګرام کې هم تعقیبولی شئ. زموږ وی پانا هم په یاد لري azadiradio.com. زموږ په وی پانا کې هم زموږ مطالب لوستلی شئ او هم مو خبرونې اوریدلی شئ. غزنی کې په دې وروستیو وختو کې د څنګه مسابقې شوې دي. څنګه یا نیزه بازی هغه لوبه ده چې په دغو دوو ولایتونو کې له ډیرو زمانو راهیسې رواج ده. د سیمې ځینې اوسیدونکو وایي چې دا لوبه څو پیړۍ مخینه لري. په دې اړه دا راپور واوري.
د غزنی اندړو ولسوالۍ په خانۍ کلی کې دلته د کروندې په منځ کې په خاورو دوړو کې لسکونه کسان ولاړ دي. دغه کسان دلته د سانګې وهنې لوبې ننداره کوي. د وچکالۍ اغیز او د اسانو د پښو د خاورو دوړو د خلکو مخونه ښه سپېره کړي دي. سانګې وهن کې هم وایي په نامناسب ځای او بد حالت کې سانګې وهي او اسان رز غلوي. دا دغه لوبي تنظیمون کیفیت امامت شلګروال وایي دغه لوبي د زدران په نامو د یو کس د زوی د زیږیدنې په پلمه برابرې سوې دي. په دغه سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا اسپرو ونډه خستې ده. په غزنی کې د سانګې وهنې یا وس غلونې لوبه پخوانی مخینه لري، خو تیرو جګړو یو څه کم رنګه کړې وه. خو د ښاغلي شلګروال په باور چې د سانګې لوبه بیرته د غوړېدا په حال کې ده. نوموړی وایي سانګې په شلګر سیمه کې له تیرو شاوخوا 2000 کالو څخه رواج ده چې د خوشیو په ورځو کې وهل کیږي.
نن د نیزه بازی لوبه په دغه میدان باندې وسوه چې د میرویس نیکه ټیم او د نامشکاله ماندل ټیم او د پکتیا خلکو او د زنه خان خلکو دلته پکې برخه اخیستې وه. لوبه دوستانه او مساوي سرته ورسېده. نور د یو تنګ وخت خاطر باندې لوبه بیرته دوم وار نسوه او نه وسوه. نو موږ دغه نیزه بازی لوبه 2000 کاله څه کم او زیات تاریخ لري چې د موږ نیکهګانو او پلرونو به په دې باندې لوبې کولې.
محمد نصیر مجروح اسپور او پکتیکا ولایت څخه دغه سیالۍ ته راغلی دی. دی وایي غزنی پکتیکا او پکتیا ولایتونه د سانګې لوبې مرکز دی. دا چې په تیرو کلونو کې به د سانګې وهنې پر وخت اسانو د مستولو هڅولو او تیزولو په موخه ډولونه وهل کېدل، خو اوس په افغانستان کې په ډول وهلو بندیز لګېدلی دی. شپږاتیا کلن سانګې وهونکی سلطان شاه وایي موږ غواړو چې د طالبانو حکومت له سانګو سره ډول وهلو ته اجازه ورکړي تر څو د دغې لوبې خوند یو په دوه زیات سي.
خواخوټولونه ورسره له اسانو ته بیا وسم والړم بایم هلته په پکتیا کې خلاص دي یو پشلګر وکړه باغ کې باندې موږ سره موږ ته که دا ډول خلاص کړو موږ به خوشحاله یو داسو په میاله نور دا چې شی نه ځینې غواړو په کتم شي ډول خلاص.
سانګه د افغانستان او سیمې هغه په زړه پورې لوبه ده چې وسم زیات مینوال لري.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې دي. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په راتلونکي میاشت د افغانستان په اړه د دې سازمان د غړیو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو د غونډې مشري وکړي. د ملګرو ملتونو د رسمي ویب پاڼې د راپور له مخې دغه غونډه به د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. د جاپان د کیودو خبری آژانس خبریال احسان اکبری چې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوی وو له 9 ورځو توقیف وروسته نن خوشی شو. د ښاغلی اکبری د کورنۍ یو غړي د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې نوموړی نن له غرمې وروسته په 3 بجو خوشی شو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو په لړ کې پرون چهارشنبه یو شپه ته کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د طالبانو د حکومت لخوا راستنیدونکو ته ګمارل شوې کمیټې پرون ناوخته په یو خبرپاڼه کې ویلي چې له دغو راستنو شویو کورنیو سره چې 28 د تورخم او 33 د سپین بولدک له لارو راستنې شوې او د غړیو شمېر 255 تنو ته رسیږي د دوی لخوا اړینې مرستې شوې خو نور جزئیات ندی ورکړي. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي اعلان وکړ چې د پاکستان د عامه انتخاباتو پر غونډو او کمپاینونو بریدونه نه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور لمخې ټي ټي پي نن پنځشنبه وویل د دوی حمله تر پوز او امنیتي ځواکونو پورې محدود دي او د ایران یو شمېر سیاسي او مدني فعالان وایي چې له یو شپې ته زنداني شوزو سره به یو ځای نن د محمد قبادلو د اعدام په وړاندې د اعتراض په توګه د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پیل کړی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلې په دې اونۍ کې تیر اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریښې دي. یو شمیر اوریدونکو د خپلې بیوزلۍ کیسې کړې دي. یو شمیر ځوانان بیا له بیکاری سره ټکوي. نور ټولنیز ستونزې هم شته. د پروګرام په پای کې د ورکو شو عزیزانو د پلټنې پروګرام لانډه برخه هم درته لرو. پایل ستاسو په پیغامونه کو
چینه ګواله ام سعید دیو زوی مشی یسو یو ری نه دی څلور یاله درو نه دی دریده چې یی چې د بسره سلیب کې کار کوي ای بیا وشته ورته ته مومنان وام د سر خوشی نه جوړې مې د سر نه جوړې زلرم سبز ما خراب دي دا سبي فشار سم دي یو مونږ یې د غنلر اوس مې یو چا خیرات کرا کړی دي ما یو دا نه یو خوبه کو په یو خوبو په مغاړې مې دا کیبل دا غاړې مې دی پنج یو لور مې رینی ته ناسته ده بل لور مې بل ته ناسته ده زه چاته وجو زه د پښول بیا دلې یم دا زه یم نه کړلم د زړه نه جوړې زما د اصاب د زما د زړه زخمي زه یم د زړه نه جوړې دا وسې چنه ای ته پوتل و زړه دې وپوسیادلې چې شي وکم ژوند ته انسان یې کبه په مرګ نه یم خوشاله غاړې مې دې بنج
زه بي بي فاطمه نومېږم نو زما خامخا دوهویشت کاله به زما د کنټوف کېږي نو اوس د هغه رئیس بیا مې دا خپل کوي په اعتمان په یو خواریو غریبۍ لویان کړل نو دوه د امن مې وه دا یو زوی مې شهید شو تیارو وویشتی چې بزګر وه هغه چې سو بیا د دې ځای د بل راواخیستل د بل مرور مې د بل ته کښېنول هغه بیا ټکار اوس هغه هم چې سر دې خلاص شو نو اوس دغه یم ناست یم یوه خپله هم کونډه یم زبې مې دام ژندې دي ناستې دي نو ټکور ټکور یو بس دغه سره ناست دی دغه کونډیا نر نه لرو په کور کې زه دغه نجونې تللې دي د ادې اوس نورې په دې کې ایشې دا پرتې دي دوه دوه پایکټه باسې خرڅوي د یوې او د بلې نجلۍ په لاس مې کړه کوچنیان خو نو د دوی نشان نه دي کوچنیان دي هغه بېقې چې د ګټې وټ سړی نه دی دا دې نو سړی څه وکړي زه یا چې سړی د ګټې وټ څوک ونه دلسته د ګټې دا ونه لرم او زه په سیاستر په دانچوړ دا شې ته وای راسه زموږ کمبل پرې ودا وای راسه زموږ وړې وټه کو دا وای راسه زموږ دا شې دې دا کور په ځوانه ځوانه د بل کار کې دا نږدې کور ته لري زایوت نه
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم موږ په د دوی درې میاشت کې چې موږ کښتونه کړلې دي غنم مودغه سی پر وچېدو دي مرور بلی خاطر نسو تللای دغه مو کورونه دي نو دغه طالبانو بند کړی دي بس دغه اړه د لولپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې زموږ ژغ واوري د ازادي راډیو څخه زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ دغه ژغ تر لولپور چارواکو پورې ورسوي موږ ډېر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیکی زما ژغ دی د ایرات د مسولو خلکو ته ورسېږي. د ایرات د ریګریشن مهاجر چې دي مثلا پراته دي غریب خلک پښکستا دغه نمایندګان یې ټوله دغه خلک دي غلط خلک دي خلکو ته مایسه نه ورکوي خپله یې خوري غریب سړي ته نه ورکوي او دغه مسؤلین چې مایسې وېچنګه کوي دغه دې زموږ ژغونه واوري چې د ایرات د ریګریشن مهاجرو کې ډېر ضعیفه خلک شته دغه نمایندګان یې ټوله داسې غلط خلک دي نیت سمه توجه کوي خپل ځانو ته کار کوي نو دغه زموږ ژغ دې ورسېږي د مسؤلو خلکو تر غوږه پورې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاس له سلام زما دا پیغام ورسوي تل وړ مقامات پر وره د افغانستان کې څنګه ستره وستلې ده دا وس کارونه نسته وروره وظیفې نسته دندې نسته بیکار بیکاری د ورور د یو خوا کارونه نسته د بلې خوا بیکاری د ورور د بلې خوا ستړیا وي چې یو ګولانه پیدا کیږي او دی وای د افغانستان کې موږ داسې امنیت راوستلې داسې په کاروبار په یوه ډوډه یوه ګوله ډوډۍ پسې ورور آریان چې د کومې خوا یې کو که ورسه ځان ورسره څه وته چې موږ په پولیسو کې شامل کړه ورور یې وه پلار راته وایي تا چیرې جنګېدلې د چا انډوال یې څه جې کړې دي دا ټوله خو جا چې نه کوي نه جنګېدل بس هغه دوی وایي موږ ګورو ته عامه شموله کړې دي ټوله په کښې دي وروره تر دې ماسې یوه بل څوک نشته په کښې کې بس دغه دی دي نو یو کارو کې سب جراته پیدا کړي ټوله ځوانان ولاړه وروره د افغانستان نه ووتله د بېکاري د خلکو اولادونه د لوږې مړې دا اوس سهار دی یا خوا بیا نارې راته وي کالداري بندې کړي یا خوا افغانۍ راته پورته کړې ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اول تاسو ته او دوهم د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. زما ستاسو نه دا خواهش دی چې زما دا پیغام تر ټولو پورې ورسوئ خصوصا تر طالبانو پورې تر طالب چارواکو پورې. زما د طالبانو څخه دا خواهش دی طالب زه دا ستا کوم عزت چې ته ماته راکوې کوم حجاب چې تا ماته راکړې دا ګر سره زه نه غواړم چې تا د حجاب په بانه دې زما د خویندو میندو په مخ باندې دې د مکتب دروازه بنده کړې ده وایه حجاب دی حجاب دی حجاب دی و عزت دی و هسې دی و داسې دی دا عزت و دا حجاب ګر سره زه نه منم نه غواړم ځکه ستا خپل لور په خارج کې درس وایي تعلیم کوي پوهنتون وایي لس مخ ګرځي ما لیدلې دي لس مخ ګرځي د تقابل کې چې هر څه مشران دي دا ټولو نوړې ما پاکستان کې لیدلې دي لس مخ ګرځي ځي پوهنتون ته ځي مکتب ته هر ځای ته ځي آن د پردیو هلکانو سره هم ورسره یې وایي دا مې مینه ده دا مې هسې دي دا مې داسې دي دا ستا لور هلته مینه چیرې زده کړله دا چیرې دا دلته دې ماته دغه حجاب دغه کړی دی حجاب بانه کړی دی حجاب مراته و عزت دی دا عزت څه ګر سړی نه غواړم ته ورسې پله خپل نورو خویندو میندو ته عزت ورکړه بیا راسه زما ده ته ورکړه ځکه موږ افغانستان کې تعلیم ته ضرورت لرو موږ ښځینه ډاکټرو ته ضرورت لرو علم رڼا ده بې علمه ژوندون ګران دی په علم سړی ړوند غوندې وي. موږ علم غواړو، موږ تعلیم غواړو، موږ د طالب دا د زور مسلمانۍ نه غواړو. موږ د طالب څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ د افغان جنکو پر مخ تعلیم دروازه خلاصه کړي.
السلام علیکم لطاست او محترم اوریدونکو ته. په افغانستان کې اوسنی شرایط ډیر بد وضعیت دی، ځکه د یو اړخ نه ژمه راغله، بل اړخ بیکاري وګوره. دا ټول د افغانانو ژوند ډیر تریخ کړی دی. او چې دغه سربیره بحث وکړو په وروستۍ کې دا د تاجرانو مالونه چې په تورخم کې بند شوي، دا هم ډیر یو منفي تاثیر لري، که دا هم دا سو وخت وی غزوی یا هم دا لار بنوی، دا خامخا پر نرخوبه دی هم تاثیر که دا پای وګورو هم افغانان بیا هم لا زوریشه. خو زموږ غوښتن د چارواک څخه دغه ده چې هر څونه ژر کېږي دغه لار پر د تجارانو پر مالون یا هم پر هغوی سودا باندې خلاص کړي، تر څو افغانستان خلک د دغه ستړیا څخه خلاص.
متاسفانه اوسنی اقتصادي وضعیت د افغانستان د ولس میشت کسان چې دلته حضور لري، متاسفانه اقتصادي وضعیت نه دی ښه. د په بغل کې سره ده چې ژمی دی، بیکاري ده، همدار از تر سل نه زیات موټران د تاجران د تورخم بندر کې هلته پاتې دي، چې دا ټول منفي تاثیرات ولس پر ژوند باندې لري. ځکه چې دا اوس نرخونه دی متفاوت سو، جنس ګران سو، خوراکي مواد ګران سو، میوجات ګران سو، دا ټول مشکلات بیرته راګرځي. خلکو ته هیله مو ده چې مسئول کسان د اسلامي امارت توجه ولري په دې برخه کې، دې ته پوره توجه وکړي، ځکه چې واقعا اقتصادي وضعیت د خلکو د نه دی ښه. ګرانی د یوه خوا، ژمی د بلې خوا، اندر از دغه موټران چې اوسپند د خپل منفي تاثیرات لري. هیله مو ده چې توجه ورته وکړي مسؤولین، تر څو دغه مشکلات څخه ولس وژغورل شي.
نوم می توریالی شینواری د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. دلته چې په افغانستان کې اوس فقر ډیر زیات شوی دی، بیروزګاری د ځوانان چې دی بیکار دي، او فقر چې دی هغه اخیری حد ته رسیدلی دی. دوی کار ته راوځي، ان چوکونو ته راوځي، خو نشته کار نشته دی. او زمونږ دولت نه دا هیله ده چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي، ځکه چې ډیری خلک چې دی د کلو څخه راشي ښار ته، هم په ښار کې بیا ته د کار نن برابرېږي. نو باید دولت دې ته غټه پاملرنه وکړي، تر څو د فقر دغه د منځه لاړ شي او ځوانان په کار شي. نړیوال موسسو نن دا غوښتنه دي په افغانستان کې مرستو ته ادامه ورکړي او لای زیاتې کړي، ځکه افغانستان چې دی اوس خلک ډیر د فقر سره مخامخ دي. او باید زموږ د دوی نه دا هیله ده چې دوی په دې بش کې لا زیات کار وکړي او د افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي، ځکه افغانستان اوس وخت کې د نړیوال موسساتو ته ډیر اړتیا لري چې په خوراکي توکو او نور صحي باش او نور ټولو کې ورسره مرستې وکړي، تر څو دوی دغه بحران څخه ووځي.
نوم می سالم احمد صالح دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. دا چې په کونړ ولایت کې کارونه نشته دی، بیروزګاری ډیره زیاته ده. خو به خلک وظیفو باندې وو، نور کارونه مې ورسره کول، اوس هغسې کارونه نشته دی. انکشافي پروژې دلته په کونړ کې نشته دی، ډیرې زیاتې چې خلک په کار باندې مصروفه شي. د بیروزګارۍ کچه بیخي زیاته شوې ده. دا چې نن ورځ په کونړ ولایت کې د او آر سی ډي موسسې لخوا بستونه اعلان شوي، تقریبا نهه ولسوالیو دپاره نهه کسان دا نیول کېدل، او په سلهاوو ځوانانو دې دپاره اپلای کړی وه، او ډیر زیات ځوانان دغه امتحان ته راغلي وو او په دغه امتحان کې ګډون وکړو. او زیات دی چې دی که ډیر ونیول شي، هغه نهه کسان د دې نه اله سلیکټ کېږي او دغه نهه کسان نیول کېږي، نو ټول بیا هم بیروزګاره پاتې شو. نو د دولت لخوا نه، دولت څخه مغوښتنه هم دا ده چې انکشافي پروژې یا موسسات سره خبرې وکړي او انکشافي پروژې په کار باندې واچوي، چې دغه بیروزګاری کچه سره ټیټه شي او خلک چې دی یا ځوانان چې دا په کار باندې مشغوله شي.
نوم می ساحل افغان دی، او کاروبارونه خو بیخي په ټپه ولاړ دي، کارونه نشته دی، او خلک ډیر زیات مشکلات لري. هغه څوک چې په کار باندې دي هغوی هم بیچارهګان درګرده بې وظیفو کیږي. زه چې څومره خبرې ما لکه په معارف کې د نظارت اعضا چې دي 15,000 او 100 کسان دي، دوی اکثره چې دي د وظایفو نه لرې کړل، تشکیلې کم که، او دوی ته دپاره داسې یو برنامه جوړه شوې چې دوی باید په کور شي، بانه غوندې ورته جوړه شي. بیکاري زیاته شوې ده. او بل وشکالی دا بارانونه نه کیږي. خلک د سنزو مشکلات سره ډیر سخت لاس او گریوان دي، به حد او به اندازې مشکلات زیات دي د خلکو، او بالکل نشته مزدوري نشته دي. نو وس دکاندارانو شکایتونه دا کوي چې سوک راځي او سودا تنه نه کوي. نو وس چې مثلا منګ بیکاری او دکاندار تلاړ شو پیسې نه سودا به پسو کی، کاروبار نشته دي چې کاروبار نه پیسې د کوم نه کی. خلک ډیر زیات د مشکلات سره مخ دي. بل هغه مؤسسات چې هغه به کومکونه کول هغه مو کومکونه نه کوي، او لکه دغه دبليو اف پی دوی کوشش دا کوي چې هغه کوم ملکان څوک چې بلته ورسره او یا مثلا واسطه ولري هغوی ته کارونه پیدا کوي، کومک ورسره خلک کوي، او چې څوک واسطه ونه لري هغوی سره بېخي نه څوک کومک کوي نه ورسره همکاري کوي. دولت نم دا غوښتنه ده چې که چاته کار نشي پیدا کولی نو هغه څوک چې په کار دي هغوی خو باید ساتنه وشي، هغوی د وظایفو نه لرې نشي، هغوی ته باید د کار زمینه مساعده شي. دا چې نور خلک ډیر زیات بیکاره دي هغوی ته کار زمینه نه مساعدېږي، او سره د هغې هغه پشته باندې کار خلک چې دي هغه د وظیفو نه لرې کوي او بیکاره کوي. نو دا ډېر یو غټه ستونزه ده.
بله، السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو محترمو کارکونکو ته نیکې هیلې وایم. زما نوم عطاالله دی، د خوست ولایت څخه تاسو ته میسیج پرېږدم. ستونزې دغه دي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډېر زیات زبېښاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کېږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلانۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټي چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټري تذګیره باندې ورکوي. دا د عمارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مهیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي. په هره برخه کې هر کار باندې دوی پیسې او پیسې، بل کاری نشته پیسې اخلي. نو هیله مند یم چې په دې برخه کې له اړوندو ارګانو سره تاسو اړیکه ونیسئ او زموږ مشکل ورسره حل کړئ. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو څخه زیاته زیاته مننه.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدای استاد جوړ او رغه سرور د موږ غوښتنه وختن مسول چارواکو ورسوي. موږ تامن ولسوالۍ کې دی مخابرات ډېر ستونزه ده، ورور خلک ډېر ستونزې دي، سره دا خبره مو ورسوي. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هیلی، احترامات می ومنی شاید جوړ ورو د سید جمیم پتن می د ازادي رډیو ټولو اوریدونکو کوکتونکو ته سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم. سناولا پښتون يم د هرات ولایت. دل تشدید په افغانستان کې ځینی مشکلات وزم پیلاسته، مشکلات ست چې نغه د وجه نس کولی یا هم اغه رشتي چې دی ویلی په اغه رشتو کې د وزپان نس کولی. اوس په ټول افغانستان کې عموما په ټول افغانستان کې ورشته چې ډیره پرمختله دغه تیب رشته ده، نو هغه دون ډیر سی ډاکټران چې پیلی ایس سوک نس کولی او ځفه وشي تر لاسه کی. دا په دې خاطر دا نو رشتي چې دی هغه بغیر له معنا وختلې، ځکه چې ټول رشتي مولا صاحبان چې راغله خپل وظیفه شروع کړه، نو هغه ټول رشتي خپل برزانو باندې تقسیم کړي. نو ځوانان تر اوسه پر رشتنه درکو اوسه نه یو وجه دا کې دی او پاسپورتونه چې ځندېدلې دي دا هم دوی نه غواړي، حکومت نه غواړي چې دوی دې له دوی څخه افغانستان څخه د دوی ځوان نسل ووځي. په همدې خاطر دوی نه غواړي، ځکه چې اوس موږ دوی هم په یو خاطر شوی، ځکه چې دلته دوی خپل پانګونه وکړي، دلته خپل په هیواد کې د صنعتکاري پانګونه وکړي یا هم تجارتي پانګونه وکړي، افغانستان لا هم د پرمختګ پر لور بوزي. نو زه د تجارت دغه هیله لرم چې دلته فابریکې فعال کړي، دلته صنعتي کارونه فعال کړي، دلته نور بیلابیل کارونه فعال کړي د افغانستان د ولس لپاره، چې دوی وکول چې د افغانستان څخه بیا ونه وځي. نو ډیره مننه. بس همدغه پیغام درلود د ځوانانو ته، همدغه پیغام دی چې دلی کولی سي دلته کار وکړي، په افغانستان کې خپل ځان لپاره بنزور فو کاروبار شروع کړي، د پنځور فو سره کرا پر مخ ځي ان شاء الله، خیر به تجار شي ان شاء الله. مننه، خیر به ژوند دی.
او ریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه. په دې هیله چې دغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې دا د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 300 22 11 22 201.
اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکو شو اجزانو د پلټنې پروګرام لنډې برخې ته، چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
سلامونه د ازادي رادیو مینوالو ټولو ته، خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتلونکي روغ او د صحت جامع فرتن وي. ګډونوال سرتاج ننګرهارې یم او بیا در سره له مزار شریف نه یم. چې د مزار شریف بلخ ښار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادرکه شوی دی، که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دی را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت، بل شمار ایم ټی این دا 0 اتاویا 903 904. وروسته روشن نمبر وایم 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. اوسل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه درکه شوی دی. شمارې وروسته کې تکراروم 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت، 0 اتاویا 903 904، 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا، 0 پورا 900 افغان نمبر دی، 0 پورا 900 څلور څلوېښت 901. په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې طرفای او په بار بار نشر کې به تاسو زار
کې خبرونه ودله. پامات ګران اوروره سرتاج ننګرهاري، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو تاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر بداوي چې تاسو پر راتلونکو کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې دغه ماشوم نوم او ځنې نشانه هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هلی د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاره معلومات لري او یاره د سره په تماس کې، نو د مهربانۍ لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0 وسوه 2 2 1 اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 وسوه 2 2 1 اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زه محسن د فرا د ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او عمر یې دی 23 کاله یا 24 کاله. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0 وسوه 3 8 سوه 2 سوه. بله شمېره وایم 0 وسوه 2 شپږ سوه 1 8 سوه 1 څلوېښت. وسلام په احترام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکات استاد مسی شغله تایر روشن صاحب تاست هم دارنگ ټول کډرمن او دن کو سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است جمله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوي کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس په همدې کارو باندې لګیا وي خو که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428019 شمیره یو ځل بیا وایم 0001428019 یعنی 0001 2 3 4 9 او دویم افغان بیسم شمیره ده 0001 3 9 2 0 8 نو همدغه شمیرې دی دواړې زما شمیرې دی که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو که څه همه نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینې نورو سیمو څخه راغلي دي خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ غږ خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېر اړیکه کوي تر بلې داسې خپرونې پیلې تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته پاول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسې زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ اوسېدونکی یم زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی 4 کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 شپږ اویا 5 9 0 9 یو ځل بیا تکرارو مارئ با شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9 بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 12 15 9 0 13 12 15 9 وسلام الله پاک تاسو له زر در
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي او ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګوناسي ما شومان سره دي
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسیدي خپل ستونزې بیان کړی
فلحال خوشم یو سم نست انا خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 422 12 41 د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره 00 422 12 41 45